رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی د کیسې د جوړښت، ژبې او د پخوانیو او اوسنیو کیسو پر فرقونو راته غږیږي.
زما په خیال باندې زیاتره هماغه غوږی چې ډېرې واضح نه خلاصې شوي، زه فکر کوم هغه به کیسه لږه نوره ولرېږي.
د رڼا کلنۍ مشاعرې له غوره فرهنګیالۍ سره مرکه،
لنډې کیسې مې لیکلي، ناول مې ژباړلی، د ارواپوهنې یو ډېر داسې ګټور کتاب دی هغه مې ژباړلی.
لنډ حکایت او په ادبي باز کې د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې اسطوره څه مفهوم لري او کوم موضوعات رانغاړي. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
په افغانستان کې د فولکلور پیژندنې د اړتیا علمي او څېړنیز سیمینار د علومو اکاډمۍ د لوی ریاست په تالار کې جوړ شو. په پیل کې د جمهور رئیس سلاکار لال پاچا ازمون په همدې مناسبت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولست. د جمهور رئیس په پیغام کې ټینګار شوی و چې د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو د برخې څېړونکي باید د فولکلور شفاهي ادبیات په لیکلو ادبیاتو بدل کړي. وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستیال د فولکلور پیژندنې د اړتیا په مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پیغام ولست. دغه راز په دې سیمینار کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست سرڅېړونکي سرایا پوپل په ټولنه کې د فولکلور ادبیاتو اهمیت ته اشاره وکړه. وی ویل په افغانستان کې فولکلور پیژندنه زیاته څېړنه غواړي او د ژبو او ادبیاتو د برخې پوهان موظف کړای شوي دي چې د فولکلور ادبیات راټول کړي. دا دغه سیمینار په پای کې د فولکلور ادبیاتو په اړه د کابل پوهنتون د استادانو او د علومو اکاډمۍ د څېړونکو لخوا څېړنیز مقالې ولوستل شوې. په هرات ولایت کې د پنسلي انځورونو نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، د هرات ولایت د ملي نگارستان د څلوېښت تنو زده کوونکو 250 رنګه پنسلي آثار نندارې ته وړاندې شول. ممتاز سروریار د هرات ولایت د ملي نگارستان مشرې د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل د آثار د نویو ځوانانو کارونه دي چې په تېرو شپږو میاشتو کې انځور کړي دي. یاد دی وی چې د هرات ولایت په ملي نگارستان کې څلوېښت تنه ځوانان د انځورګرۍ په زده کړو بوخت دي.
د پکتیا ولایت ډیری محصلان دا خبره کوي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې په خپل ژبه علمي کتابونه نشي موندلی. ځوانان له لیکوالو څه غواړي؟ څنګه کېدای شي چې علمي کتابونه ډیر شي؟ زموږ همکار داود تپان له سیمې نور حال راکوي.
په پکتیا کې د پانتون محصلین او د ښوونځي زده کوونکي شکایت کوي، وایي چې علمي کتابونو ته نه لاسرسی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او هغه ډول چې لازمه ده علمي کتابونه په کتاب پلورنځیو کې نشي موندلی. د پکتیا پانتون محصلین وایي چې دوی په کتاب پلورنځیو کې بیلابیل ټولنیز، ادبي او تر ډیره معلوماتي کتابونه پیدا کولی شي، خو په لویه کې د مسلکي کتابونو له نشتوالي سره مخ دي.
محمد انور مراد د پکتیا پانتون د تعلیم دربی د بیولوژي څانګې محصل یم. سږ کال پارېږم، موږ د مونوګرافونه راکړل سوي دي، ماخذونه راکړل سوي دي. ټول محصلین له دې ستونزې سره مخ دي، موږ علمي کتاب نه لرو. څومره چې موږ پسې وګرځو، ما اکثره ملګري دي کابل ته لاړو، کابل کتابخانو کې، ننګرهار ته لاړو، پسې د افغانستان اکثره ولایتو ته کتابخانه، غټ غټ ولایتو ته لاړو کتابخانو ته، خو علمي کتاب لاس نه ورځي نسته. موږ ټول له دې ستونزې سره مخ یو چې د علمي کتاب نه استفاده وکړو، مونوګراف ولیکو. نو د مشرانو لیکوالانو نه مغوښتنه ده چې دوی باید علمي کتابونه ولیکي، یا هم وژباړي پښتو یا پارسی ته، ترڅو دا ستونزه هواره سي، محصلین په مونوګرافو کې دینه استفاده وکړي.
د مسلکي او علمي کتابونو نشتوالي او کموالي څخه شکایت یوازې څو کسان نه کوي، اکثریت محصلین او ښوونکي د همدې ستونزو ګاللو یادونه کوي. د پکتیا پانتون فارغ التحصیل احسان الله مهجور وویل،
زما خپل یو خاطره چې په کتاب سره ډیر سرګردانه شوم، هغه دا چې په پکتیا، پکتیکا، خوست درې ولایتونو کې زه په یو کتاب سره وګرځیدم. کتابخانو کې مې پیدا نه کړ، کابل ته لاړم، هلته مې پیدا نه کړ، خو دغه موضوع اړوند یو کتاب مې پیدا کړ چې وتوانېدم به یو څه هغه مواد پیدا کړم. نو زموږ ژباړون کې یا زموږ لیکوالان دا اوس هم یا لنډې کیسې یا ناول را ژباړي. زموږ غټ غټ لیکوالان دي چې هغوی اوس هم لنډې کیسې لیکي. لنډه کیسه موږ ته څه ګټه رسی اړتیا به وي خو موږ ته تر ټولو نه د علمي اثارو ډېر ضرورت دی په نن سبا کې.
ده دا هم وویل چې که چېرته علمي کتابونو ته لاسرسی ونه شي زموږ د لوستونکو او مسلکي کادرونو کموالی او په بېلابېلو برخو کې به علمي خلا په دوامدار ډول محسوسېږي. د پکتیا پوهنتون استاد شاعر او لیکوال محمد اسماعیل لاروي د علمي کتابونو تشه رښتونې وګڼله او څرګنده یې کړه چې که د هرې څانګې ماهر کسان په خپله برخه کې تر یو بریده کار وکړي دا ستونزې به په راتلونکي کې نه وي موجودې.
غوښتنه مو له هغو استادانو ده چې په بهر کې یا مسټري دکتوراوې کړي دي او یا بوختي په د چارو باندې، نو له دوی مو هیله دا ده چې د مناسبو کتابونو ژباړې ته ملا وتړي او په هر مسلک کې چې دوی تخصصي زده کړې کړي دي د همغه مسلک اړوند مهم او معتبر کتابونه ترجمه کړي، تر څو زموږ په هیواد کې هغه تشه چې د پیړیو پیړیو راهیسې موجوده ده ډکه شي.
دا استاد لاروي دغه خبره د پکتیا فرهنګي شخصیتونو هم کوي چې که چیرته د هر مسلک استادان او با تجربه محصلین په خپله برخه کې د ژباړې او کتابونو په لیکلو لاس پورې کړي تر ډېره به راتلونکي نسلونه له ستونزو لرې وي. لیکوال او شرونکی عبدالله اسرت وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتابونو پلور زیات شوی دی، خو که د علمي مطالعې برخه کې هم ډېر کتابونه پیدا شي او لیکوال دې برخې ته کار ووایي زموږ اکثریت زده کوونکي او محصلین به له ستونزو خلاص وي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کتاب پیر او پلور زیات شوی دی، خو بدبختانه یو دوه ستونزې دلته وجود لري. یو دا چې دغه کتابونه چې کوم خرڅېږي په کتاب بازار کې هغه تر ډېره هغه علمي اړتیاوې نه پوره کوي د کتونکو، تر ډېره دغه کتابونه هنري یا ناولې دي یا کیسیز کتابونه دي، شاعري د شاعرۍ په اړه کتابونه دي. نو که په نور برخو کې هم کتابونه راوژباړلی شي یا ولیکلی شي یا مارکیټ ته راوړلی شي به ډیره فائدہ نه کوي. او بل ستونزه دا ده چې په اطرافي سیمو کې هغه سه لاسرسي اطرافي خلک نه لري کتابونو ته څنګه چې په مرکزونو کې خلک کتابخانو ته یا کتابتونونو ته لاسرسي لري.
په پکتیا کې د علمي کتاب پلورنځي او خپرندوی ټولنې مسؤل محمد نسیم سادات ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر پخوا په پکتیا کې د کتاب پلور زیات شوی دی او په خبره چې لوستونکي او کتاب پلورنځي ته ورتلونکي خلک علمي کتابونه غواړي چې ډیر وخت لستونځو سره مخ وي او له کتابخانو تش لاس وزي.
د کتاب مارکیټ د پوهنتون سره برابر شوی دی، شخصي ښوونځي جوړ شوي، حتی شخصي پوهنتونونه جوړ شوي دي. دلته کتاب الحمدلله د پخوا په څیر باندې زیات وزي. اوس ځوانان اکثره دغه شته دوی توجه ډیره وخت د معلوماتي کتابونه سیاست ډیر مطالعه کوي، نور دغه سي د ټکنالوژي په اړه دوی ډیر لیواله چې کتابونه ترلاسه کړي. معلوماتي کتابونه عامه پوهاوی زیات شوی د کتاب
ورځې څومره کتابونه خرڅوي په اوسط ډول؟
مختلف کتابونه، ځینې خلک کتابتونونه جوړوي، ځینې دغه سي عام د آزاد مطالعې د پاره خلی اوسط ډول تر زرو یو نیم زرو پورې مو کتاب دلته خرڅو.
د علمي کتابونو د نشټوالي خبره په داسې مال کیږي چې په ګردیز ښار کې د کتاب پلورنځي شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او د دینی کتابونو ترڅنګ په کې ادبي، اجتماعي او ډېر معلوماتي کتابونه پیدا کیږي، خو په عموم کې د علمي او مسلکي کتابونو د نشټوالي خبرې کیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دروان کال د لړم د میاشتې په 28 نیټه میرمن کلتوري او ادبي بهیر په کابل کې رڼا مشاعره ترسره کړه. د مشاعرې په لړ کې د غوره شعرونو ترڅنګ د کال غوره فرهنګیالۍ هم وټاکل شوه. په سږنۍ مشاعره کې دا لقب شاعر او لیکوال اغلی یاسمین وزیری ته ورکړ شو. دا اغلی وزیری تر دې دمه 8 کتابونه چاپ شوي دي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، په مور تر اړوم.
دا چې میرمن بهیر غوره فرهنګیالۍ د کوم معیار پر اساس ټاکي، نو په همدې اړه مونږ نن په خبرونه کې غلی یاسمین وزیری میلمنه ده. غلی یاسمین، تاسو ته ښه راغلاست وایم، هر کله راشي.
ډیره مننه چې ماته بلنه راکړه، تاسو خوشاله اوسئ.
مننه. غلی یاسمین، ک لومړی د دغه جریان په اړه لږ معلومات راکړئ چې تاسو څنګه غوره فرهنګیالۍ وټاکل شوئ؟
هر کال میرمن کلتوري ټولنیز بهیر درې غوره شعرونه همداسې لومړی دویم او دریم مقام ته سیالۍ لپاره کاندیدوي او د خبرونې په پا پای کې یو کس د غوره فرهنګیالۍ په توګه معرفي کوي چې سږ کال دوی زه غوره فرهنګیالۍ وټاکلم. کوم یارونه چې دوی په بازار کې نیولي وي چې ټولنې ته چا کار کړی وي، ادب ته، فرهنګ ته، کتابونه لیکلي وي، بس همدا معیارونه دوی په نظر کې نیولي وي. نور دغه د دوی نظر و چې زه یې وټاکلم.
اغلی یاسمین، که د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه لږ معلومات راکړئ، مثلا څو کتابونه مو چاپ شوي دي او په کومو برخو کې مثلا تاسو لیکنې کوئ؟
ما ادبی هڅه خو فکر کوم ان کا وای په مکتب کې چې ومه زه ځینې مقالې ځینې د دوه درې بیت په ملیکل وروسته پانتون شو. د پانتون رئیس همدا هڅه می دوام لري. پانتون په جریان کې ما ځینې ناولونه ژباړلې وي خو چاپ شوي نه وي، ځینې کیسې به ملیکلې خو کله چې له پانتون فارغه شوم وروسته له هغې ما کتابونه چاپ شول. فکر کوم اته کتابونه مې چاپ شوي دي.
تاسو کتابونه مشخصا شاعري او لیکوالي دواړو برخو کې دي، یعنی هم لیکنې کوئ هم شاعري کوئ؟
بله، زه اصلا ځان ته شاعره نه وایم، ډېر کم څه شعرونه مې لیکلي، خو لیکوالي مې ډېره کړې ده. لنډې کیسې مې لیکلي، ناول مې ژباړلی، د ارواپوهنې یو ډېر داسې ګټور کتاب دی هغه مې ژباړلی، او بل د حمید بابا غورچان یو کتاب دی چې په هغه باندې دغه ما هغه ډېر ښه ځانګړي شعرونه راټول کړي دي، هغه کتاب دی. او ټپیزې مې لیکلي، یو کتاب مې شعري ټولګه ده، او بل د اوس د لنډکي شعرونه چې مونږ ورته وایو په هغې کې مې یو کتاب چاپ شوی، او بل مې د ماسترۍ تیزیس دی هغه کتاب مې چاپ شوی دی. خو شعري کتابونه مې کم دي، غواړم چې په نثر کې ډېر کار وکړم.
اغلی یاسمین، که د میرمن بهیر په اړه راته ووایئ چې څو کاله کېږي تاسو د بهیر غړیتوب لرئ، څومره ستاسو په لیکنو تاثیر ګذاره او دا بهیر چلته تللی یاستئ، څومره مو لیکنو کې تغیرات راغلي، مثلا څومره مثبت تاثیر یې په تاسو کړی؟
دا د اتم کال دی چې میرمن بهیر ایجاد شوی دی. زه د پانتون دویم صنف مې وو، فکر کوم که دریم کال مې د پانتون وو چې نوی د ټولنه جوړه شوه، او د دې شروع د استقلال لیسې څخه و. مونږ ټول محصلین ورغلي وو، مونږ ته ډېر داسې په زړه پورې وو چې داسې یوه ځانګړې ټولنه د ښځینهو لپاره ده. بیا وخت نا وخت مو ګډون پکې کوو، څه مو د خپل د پانتون زده کړې وې هغه هم تاثیر ګذاره وو، او کوم جرات چې مونږه میرمن بهیر مونږ ته راکولی شو، مثلا مونږه که کوم شعر یو څه ولیکه هدې جرات مو نشو کولی، دا به څنګه چاپ کوو، څنګه یې نورو ته وړاندې کوو. میرمن بهیر مونږ سره همدا همکاري ډېره وشوه چې د دوی له طریقه مونږه وکولی شول چې خپل آواز وچات کړو په ټولنه کې، خپلې لیکنې خلکو ته ورسوو، دوی چاپ کړي یا کتابونه مو د خلکو سره شریک کړل، د مونږه لیکنې، د مونږه مقالو، شعرونه، هر څه د دوی له برکته د افغانستان په سطحه د کتابونه د لیکنې نشر شوې، خپرې شوې.
تاسو مخکې د خپلو لیکنو شعر او شاعري یادونه مو کړله، په راتلونکي کې څه پلانونه لرئ؟ ځینې کتابونه هم چاپ لاندې لرئ؟
دوه کتابه مې البته دي، فکر کوم د لیکنې به مې یو څه د شعر او د شان مانه لږ څه د څو وخت لري پاتې دي، ځکه چې زه خپله پی ایچ ډی کوم، دکتورا کې مې درسونه ډېر دي، اوس فقط ریسرچ کوم. نور یو دوه کتابه مې دي چې هغه د ریسرچ کتابونه دي. دا دوه کتابه مې البته د مقالو ټولګه به وي چې چاپیږي. نور وروسته له دې شاید شعر او لنډې کیسې د شیان به وي، خو البته په ډېره داسې کمه بڼه باندې.
ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کیسې ژبه باید څنګه وي؟ آیا د هرې کیسې غوټه باید پرانیزو؟ نن سبا څنګه کیسې لیکل کیږي؟ زموږ د همکار محبوب شاه محبوب دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی بریالی باجوړی ځوابوي. د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
مصاحب، د لنډې کیسې هغه عمومي چوکاټ هر که په هرې ژبې کې چوکاټ پړې کړه ته لنډ معلومات راکړه.
لنډه کیسه خو مختلف عناصر او توکي لري چې په ټولو سر کې لومړنی توکي موضوع ده. اول ته باید یو موضوع پیدا کړي، او هغه موضوع په باره کې هم لیکوال کیسه لیکونکی باید دقت وکړي چې ډېره تکراري نه وي. بل د کیسې پلاټ دی چې باید پلاٹ ورته جوړ کې. د پلاٹ د وروسته نو بیا هغه مهم توکي چې عام توکي دي چې مثلا د کیسې پیخه ده، هغه کرکټرونه دي، اتلان د کیسې، د کیسې کیسې کې ډیالوګ دی چې مثلا کیسه ژوندۍ ساتي، منظر کشی ده، د اوج نقطه ده، تلوسه ده او اخري ده.